Radio. Radio Azadi.
دوستانو ستړي مشه سهار مو په خیر او نیک مرغه اوساز ماج ملند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومني د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هر کله کو د ساده رادیو خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو نه د ما خام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي دا معمول سره سم د نن ورځې نیم ساته خبری مجله پیلو د زموږ لمړنۍ سهارنۍ نیم ساته خبری مجله ده په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیې قومندان جنرال عبدالرازق وژنې ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړي. د برتانیې یو جګپوړی چارواکي وایي دا هیله مند دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې یو باثبات راتلونکی او د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام وي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د خزانه وزیر او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړ وزیرانو پرونو ول چې په سعودي عربستان کې د پنګونې پاړه په یو کانفرنس کې راتلونکي ونې جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست د قضیه په خاطر ګډون نه کوي. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیې کمانډان جنرال عبدالرازق وژنې ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړي. د ناتو په مشهي د قاتم لاټر ماموریت پر ټوټر په یو پیغام کې د جنرال میرر لا قوله ویلي چې نو موړې وایي د دې پی خله کبل د افغانستان ټولو خلکو ته تسلط وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې پټه وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکو ورسته له هغه د ځپایل کړی چې د کندهار سیمه چارواکي له وی امنیتي غونډي ورسته دراوته په حال کې وو. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی وو خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. د امریکایي ځواکونو یو افسر ویلی دی چې له ډزو داسې ښکاري ده چې هدف یې جنرال عبدالرازق و. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز دا حمله غندي. نوموړی وایي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. د کندهار د پرونۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د هندوستان صدر اعظم او د نړۍ ځین نور مشرانو هم دا برید غندلی. د برتانیې یو جګپوړی چارواکي وایي د هیله مند دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ پر لور یو ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو فرصت وباله.
I know that reaching this point has not been easy. At times preparations for the elections have been challenging and I remain particularly
دوی په هیګم چې د پړاو تر رسیدل اسانه کار نه و. د انتخاباتو لپاره د تیاری بهیر ستونزمنو او زپتیرا د تشدد د پیخول کبل اندېخمنې خو د افغانستان خلک کولای شي په خپل بریاوو ویاړي. په پام کې د چټ افغانستان د ولسی جرګې انتخابات لغزنی پرته د افغانستان په پاتې درې دیرش ولایتونو کې سبا د تلی یا میزان د میاشتې پاتې وشتمه نیټه ترسره شي. دا فراه ولایت پولیسو چارواکي د مخدره موادو د قاچاق په تور د هرات ولایت د 15 اوسیدونکو د نیولو خبر ورکړي. د هرات امنیې کمانډانې ویان عبد الاحد ولیزاده د پنځشنبه پر ورځ رسنوي ته ویل د کسانو 200 شپږ شپې ته ټابلیټونه چې له مخدره موادو ډکو خوړلې و غوښتل چې هند ته قاچاق کړي.
پیش از اینکه افراد داخل میدان هوایی
د هرات امنیه کمانډانې ویان عبد الاحد ولیزاده وای مخکله د چې د کسان د هرات هوایی ډګر ته نوځي. د امنیه کمانډانې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د مدیریت د پولیسو لخوا تشخیص ونی ول شو. د هرات د امنیه کمانډانې چارواکي وای د روان کال لپاره په دې ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دیرش کسان نیول شوی دي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن مونوچن او څو اروپایي هیوادونو جګپوړ وزیرانو پرون پنځشنبه ول چې په سعودي عربستان کې د پنګونې پاړه په یو کانفرنس کې شراتونکو ونې جوړیږي د تریتم شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیه په خاطر ګډون نه کوي. د افریقا وروسته لاغه وشو چې د امریکا د بهرنوي چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفر تر رسنیدو وروسته مونوچن او ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د خاشقجي د قضیه په اړه معلومات ورکړل. مونوچن لدې کتنې وروسته پر ټوئیټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل د ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې چې د به په دې کانفرنس کې ګډون نکړي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر له 23 نیټې تر 25 پورې پلان شوی، خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشق چې د اکتوبر په 2مه په استانبول کې لا درک شو، د ترکی رسنیو د راپورټونو له مخې نوموړی د سعودي په کونسلګرۍ کې دننه وژل شوی، خو سعودي چارواکي دا اداره دی. په فنلند کې وی محکمې د کډوالو دی وی مخالف او د روسیې د پلوی وی پانی موسس د ناروا تورونه او غلطۍ په تور په 22 میاشتو حبس محکوم کړ. د پلازمین هلسنګي محکمې پرون ویل ایلیا یالیتسن په خپل وی پانه د فنلندۍ تحقیقاتي ژورنالیست جیسیکا اروا په اړه توهینونکي مطالب خبر کړي. مېرمن ارو ته چې د فنلند د ملي خبرونو راپورټر ده، هغه مهال د دې کسانو د کرکې ویناوي او حتی د مرګ واخونه پایل شول چې د دې روسیې د تبلیغاتي هڅو په اړه یو رپورټ برابر کړ. په دې قضیه کې دوه نورو شاملو کسانو یوهان بکمن ته چې په فنلندۍ رسنوي کې بخار آیسي د مسکو په پلوي مشهور دی او همدارز د وی پانه وی خزینه کارکونکو ته د تعلقي حبس حکم ورکړل شوی. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې وجټه الوتکې د ازوف سمندرګي پر سر د تمريني الوتنو پر مهال نسکوره شوې ده او دواړه پیلوټانې لا درک دي. دوستانو سمو خپل ازادي رادیو نو اوري خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه سمو په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر د کندهار له خونړۍ حمله وروسته ډاډ ورکوي چې په دې خار کې وضعیت به زر بیرته عادي شي. دغلته پرون مازیګر د کندهار د ولایت په ودانۍ کې یو وسلوال د دې ولایت د امنیه کمانډان ډګر جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل په ډزو وژل. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه لرو. دا پیخی پاړه د افغانستان د کورنۍ چارو له پخانی وزیر علي احمد جلالي سره یو مرکه هم دروو. لویدیځو مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان د انتخاباتو په اړه به هم ځینې رپورټونه ولرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه وایي چې په ترکیه کې د لا درکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. دوستانو ستړي مشي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار له خونړۍ حمله وروسته ډاډ ورکړی چې په دې خار کې به وضعیت ډیر زر بیرته عادي شي. پرون مازیګر د کندهار ولایت په مقر کې د یو وسلوال ګارد په ډزو د کندهار امنیه کمانډان ډګر جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل شول. په پیښه کې د کندهار والی زلمی ویسا د پولیسو د 444 میوند زون کمانډان جنرال نبیل هام د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول عزیز احمد عزیزي دوا امریکایانو د نړیوالو ځواکونو یو قرارداد دی هم ټپیان شي. افغان حکومت د پیخي پاړه د سیړون لپاره له کابل کندهار ته یو جګ پوره اتاستوله. احمد تکلی پاړه ریپورت لري.
تکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانګزي په مشرۍ د حکومت یو جګ پوره پلاوی د کندهار د خونړې پیخي په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یو وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډیر ژر عادي شي. ولسمشر غنی تایید کړ چې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د ولی په دفتر کې د پنځشنبه ورځې په پیخه کې وژل شوی دي. ښاغلی غنی په دې ویډیوي وینا کې چې تیر مخام خبره شو زیاته کړه
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لوړ رتبه مسؤولین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
لدې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیخه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی ویسا او د پولیسو د 444 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام په پیخه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه
فردی کې مرام کلبدین نام داشت از جمله محافظین والیس ولایت قندار بودن شونی که اجرا میکنن که هدف اولیش یعنی سیوی عبدالرازق بود. هیچ نوع برخوردی لفظی نبوده، کدام سوی تفاهم نبوده، کاملا یک عملی شنی درستی بوده.
د دوړو چارواکو په وینا د زه هغه محل وشوي چې د کندهار امنیتی چارواکي د غونډو لټالاره د وټلو په حال کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر هم ګډون پکې درلود. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادي هم تپیان شوی، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
بلخوا اسوشیتد پریس خبری آژانس د یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې خپل د کندهار په غونډه کې شامل و وایي چې له برید او ډزو داسې ښکاري ده چې په واضحه توګه یې هدف عبدالرازق و. دی وایي دا ډیره واضحه وه چې د ډزو هدف عبدالرازق و. دی وایي ډزې په داسې حال کې وشوې کله چې تر امنیتي غونډې وروسته امریکایی او افغان ګډونوال البته د دې خوندې له دیو تالار نه وتلی او بهر په وړو ډلو کې ولاړو. د اسوشیټډ پریس یو خبریال او کمرمن چې په صحنه کې حاضر وو دی وایي چې دغلته د برید په داسې محل کې وشو کله چې ګډونوال د ګروپي عکسونو اخیستلو په حال کې و. که څه هم د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په یوې خبر پاڼه کې ویلی دی چې د برید هدف جنرال میلر او د کندهار د امنیه قومندان وو، خو هغه امریکایي افسر چې په دې غونډه کې ګډون لره ډیوډ بوتلر د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلی دی چې د دې سره موافق نه دی او د چې څه ولیدل هغې داسې ښکاري دله چې جنرال میلر تر ډیره پوری د بریدګر هدف نه و. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس به په همدې موضوع باندې یوې مرکې ته ورشو. په ریپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غني د کندهار د امنیه قومندان له وژل کېدو وروسته خلکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې به وضعیت ډیر زر عادي شي. جنرال رازق پرون د کندهار د والي په دفتر کې په ډزو ووژل شو. په غونډه کې د ناټو امریکا د پوځي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر هم ګډون کړی و، خو لکه چې ومو اوریدل هغه روغ دی. له دې پیښې وروسته د کندهار ښار د امنیت د انتخاباتو د امنیتي ننګونو او ستونزو په اړه احمد تکل د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي. ښاغلي جلالي د خبرو پایل کې وایي چې د کندهار پیښه باید د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې خنډ ونه ګڼل شي.
دا د خوشنۍ ځای دی چې په دا وخت کې چې افغانستان خلک د انتخاباتو لپاره ورځي دغه حادثې کېږي د پاره چې په یو حساب انتخابات ګډوډ کړي. مګر د دې انتظار هم کېده ځکه طالبانو په خپل ویلي وو چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به خپلو حملو ته دوام ورکړي، خپلې حملې به شدیدې کړي او دا چې داسې کسان په نښه کوي چې هغه مؤثر دي دا واقعا د هدف اداره چې انتخابات دغه کې په خلکو کې ورخطایي ویر پیدا کی. مګر انتخابات په صورت باید وشي. انتخابات که څومره ستونزمنوي هم څومره مشکلات ولري هغه مفید دی چې افغانستان خلک وي. ګمان کوم چې د افغانستان خلک باید اوس د همدغه تهدیدونو په مقابل کې په میړانه باندې ولاړ شي، رای ورکړي او چې دغه پلانونه دغه تخریبي طرحې شنډې کړي.
ښاغلی جلالي، وسلوال طالبان چې اوس د دې حملې مسؤلیت اخیستی یا هر بله ډله چې حقیقتا د دې حملې شاته ده، څنګه ځان تر دومره مهم ځایه پورې رسولی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هلته دی او جنرال رازق اولی هلته دی؟
زه په تفصیلاتو خبر نه یم، مګر د کې شک نشته چې دوی نفوذ کړی دی په دې امنیتي قواوو په لیکو کې او دا حمله د نفوذي اشخاصو لخوا شوی ده. دا د استخباراتو ضد فعالیتونو اهمیت څرګندوي چې استخباراتو ضد فعالیتونه باید زیاتره تقویه شي. په تیر وختو کې هم داسې کارونه شوي، داسې اقدامات شوي دي طالبانو لخوا چې د امنیتي قواوو په لیکو کې خپل نفوذي اشخاص داخل کړي دي او هغوی لویې ستونزې دولت ته پېښ کړي دي او حملې کړي دي.
ولسمشر معصوم ستانکزای د ملي امنیت عمومي رئیس اوس فعلاً هلته استولی ځکه چې د یوې امنیتي تشې د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا کار څومره پر ځای دی او فکر کوئ چې د کندهار د هغو کادرونو ځای به ونیسي چې کلونه یې هلته کار کړی؟
البته ستانکزای صاحب د ټول افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر دی او هغه تنه د قندهار د پاره نه دی. البته په قندهار کې کولای سي ځینې ترتیبات ونیسي او دغه وکړي، مګر د دې لپاره چې قندهار محلي او تي امنیت تعمین شي، خپله د هغو نهادونو نه بنسټونو باید استفاده وشي چې اوس په قندهار کې دي، هغه باید تقویه شي.
په مجموع کې د انتخاباتو د امنیت لپاره له دې وروسته چې ښکاره شوه چې د طالبانو عزم د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډیر جدي دی، یعنی تر هغې اندازې هم جدي دی چې دوی حدس واهه، څه باید وشي؟
د پرنسپ له نظره چې ورته وګورې امنیت تمامیږي نه. امنیت هر څومره چې ډیریږي هومره د چیلنجونو مقابل کې وظایف ډیریږي. یعنی مقصد دا دی چې امنیت یو دوامدار کار دی، یو دوامدار عمل دی او هیڅ وخت ختمیږي هم نه. نو ځکه د کله چې ستونزې را پیدا کېږي، چیلنجونه پیدا کېږي، کوشش کېږي چې خلاوي چې دغه چیلنجونو سبب ګرځېدل دي هغه ډک شي.
تاسو سره په ذهن کې دا سوال نه راځي چې هغه برید کوونکي څنګه یوازې جنرال رازق په نښه کړی، په داسې حال کې چې د نړیوالو قواوو عمومي قومندان هم هلته حاضر وو؟
البته داسې فکر کېږي چې هدف جنرال رازق وو او همدارنګه د بینالمللي قواوو قومندان وو، دوی دغسې ویلي دي. خبره دا ده چې جنرال رازق په قندهار کې یو مؤثر شخصیت وو او د امنیت دپاره ډېر کارونه کړي دي، او له بلې خوا د پخپله ډېر هم دغه مخالفین هم درلودل. نو ځکه د دې موقعیت داسې و چې د طالبانو په دوب باندې د حملې وزي د وژلو له لارې ډېر زیات دغه اخلي او اعتبار ځانته ورکوي، اعتبار اخلي. دی
جلالی صاحب، که د ناامنیو په صورت کې په ځینو سیمو یا حوزو کې انتخابات ترسره نشي، بیا به د انتخاباتو د مشروعیت مسله څنګه کیږي؟
مشروعیت نسبی دی افغانستان کې، البته په ځینو ځایو کې د امنیتي ستونزو له خاطر شاید انتخابات نیمګړي وشي یا ونشي، اما په هر صورت په خو ځایو کې چې انتخابات ممکن دي انتخابات به وشي. دا بهتره دی چې یو نیمګړی انتخابات وي تر دې چې هیڅ انتخابات ونشي. او له بلې خوا مخصوصا په تیرو 15 کلو کې چې انتخابات د پارلمان نه وشوي او هغه پارلمان پخوانی کار ته دوام ورکړ، هغه د هغه مشروعیت کمتر دی تر دې چې اوس یو نیمګړی انتخابات
ترسره شي. دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو له پوخانی وزیر علي احمد جلالي سره مو د انتخاباتو په درشل کې د کندهار په پرونی حمله چې د دغه ولایت د امنی کمانډان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس پکې وشل شول، په دې موضوع او پښتو ستونزو مرکه واوریده. اوس هم دا چې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورسپانې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلی دا به لومړی وار وي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د ورسپانې په لیکنه د غزنی اوسیدونکو به ځکه رایه ونه شي کارولی چې امنیتي ځواکونه د رای ورکونې د مرکزونو امنیت نشي نیولی. په دوام کې راغلی چې د 1,00,000 کسانو ګڼ مېشتې غزنی به یوازینی ځای نه وي چې خلک یې د رایې له کارولو محرومیږي، بلکې د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې به له 1,340 مرکزونو یوازې 1,540 مرکزونه د رای ورکولو لپاره پرانیستي وي. ډیپلومات خبرونې هم په افغانستان کې د شنبه ورځې انتخاباتو ته پام کړی او لیکلي دي چې افغانان به د طالبانو د رژیم لړنګېدو راوروسته د دریم وار لپاره د ولسی جرګې انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیپلوماټ ولیکنه د رای ورکونې په پروسه کې د پراخو درغلیو، فساد، نارونتیا او لاسوهنو ادعاوې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د مایوسۍ څرګندونه کوي. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د 2400 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکایي مالی ورکونکو د 300 میلیارد ډالر مصرف ته پکتو امریکایي پالیسي جوړونکو یو خ دلیل لري چې د ډیموکراتیک حکومتولۍ د دې ازموینې په اړه اندېښنه ولري. ډیپلومات په پای کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ یوې سروې ته اشاره کړې. په دې سروې کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې لڅ باندې 1,400 کسانو سره مرکه شوې چې پکې 53% ګډونوالو ویلي د تیر پارلمان غړیو د خلکو د ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټولې. د ډیپلومات په مقاله کې له فاریاب ولایت د سروې د یو ګډونوال خبره راخستل شوې چې ویلي دي معمولی رای ورکونکو خپل هدف ته نه رسیږي، نو ځکه هغوی په انتخاباتو باور نه لري. دغه کس ویلی د تیرو انتخاباتو بریالیو کسانو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي.
دوستانو د خبرونې په پایل کې مو په کندهار کې د دی ولایت د امنیه د کمانډان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د پیښې په اړه ریپورټونه لرل. زما همکار صادق رښتینی د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه کړې چې خپل د وژل شوي جنرال په څرګندونو پیل کیږي.
کور مم په جنجال اخته کې در وسمه مې څوک راکا خطا استلی عمر می ندیش کاله و درمه میاشته ده خیر
سلیبیش کلن جنرال عبدالرازق د کندهار د دن ولسوالی په منصور کلی کې زیږیدلی وو. خود ژوند ډیره برخه د کندهار په سپین بلک ولسوالی او د مهاجرت پر مهال د پاکستان په بلوچستان کې تیر کړی وو. د طالبانو د نظام ترلنګي دورسته کمانډان رازق د کندهار په سپین بلک کې د سرحدي پولیسو د کمانډان په توګه دنده پیل کړه. په 2009 میلادي کال کې چې کله کندهار نام نسو او د طالبانو نه پوسټر کندهار شهر پورې ورسید، کمانډان رازق د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړه. جنرال عبدالرازق په کندهار کې د طالبانو په مخنیوي کې ډیر مهم رول ولوباوه او په دې توګه نوموړی د 2019 میلادي کال په پای کې د کندهار د پخواني امنیت کمانډان خان محمد مجاهد تر وژل کېدو وروسته د سرحدي پولیسو د کمانډانۍ ترڅنګ د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکل شو. کمانډان رازق د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کندهار په امنیت کې د خپل بریالیتوب راز د خلکو پراخ همکاري بلل.
کوم وخت چې زه کندهار ته راغلم په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو څخه پیسې ډېر کسې پر نه ونسې په کندهار کې موږ ډېر لس کس اویا کس ځابطان درلود. په هغه کې ډېر لس کس کنداري ځابطان او افسران مو دي. اوس 2200 کس زه د لسم او دولسم فارغ ځابطان لرم. زما د راتګ سره شاوخوا زر کس د افسرۍ د کورسو څخه فارغ شوي دي. د دوم برتمنۍ اوس څوک چګلنان دي، څوک فرناندی، څوک نومړی برتمناندی، څوک کوم برتمناندی، دا ګرده د مکتبو د پانتنو فارغ دا د کندهار د خلکو کومکو دوه کومک دا او چار ولسوالۍ ته ځولاړم. دې ته مې خپل پروسه و چې زه داسې پلان لرم چې سره کم پنجوایي آرام کو، څنګه جړی آرام کو، څنګه ارغندا و آرام کو، څنګه شاولکو ټوخاکریز ارغسان او معروف نور ولسوالۍ دې طلبه کوي. په سره کم چې ما خپل وصول ورتول چې زه غواړم جنگ زنه وانه چې بازار کومه بنس کې وکم زه جنگ نه وانه د کلیپ ما بنس کو.
پر کومندان رازق شاه خو 15 د شاملې وسبې چې لنځ دې ټول ژوندې وتلی وو او یوازې په یو ځان وجون کې حمله کې سخت پیسو
چاوتنی د 15 د شټې را باندې سوي. دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي، داسې چې پر موټر کوم پټاو سوي دي، داسې چې مخته موټر روان دي د بیرټ ګټانو مې نه تولې دي په کمین کې راګر سوي او انتیاري حمله را باندې سوي دي پر موټر مې سوي دي. یو وار نه څو وار مخه مخ داسې د خلکو په تعمیرانو کې را باندې سوي دي، عملې را باندې سوي اوس دی ورسره دي سمه مېڅ دا تصور کوم دا نه شته چې شو لکه یو عادي خبره چې تېر دي به تاثیر هم نه را باندې کوي، جن با کوم نه په کوم تشویش هم نه جن لرم.
جنرال عبدالرازق سره له دې چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېده په وروستیو درو کلونو کې د مرکزي حکومت سره اړیکې شینوې. په 2014 میلادي کال کې وروسته راغی چې کمانډان رازق خپل سرتیرو ته په جګړه کې د نیول سو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو امر ورکړ. پر دغه جنرال د شخصي زندانونو د لرلو او د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پورې سپل. نو مولي د غراز یو ونی مخ کې خپل سرتیرو ته وویل چې پر ډبرین کرشه د غزن سیم لګولو ته اجازه نه ورکوي. جنرال رازق په لوبه کې فوتبال خوشاوه. د نوموړي څخه درې میرمنې شپږ زامن اولونی پاتې سوي. د پنځشنبه په ورځ د غتر وژل کېدو څو ساعت وروسته د کندهار د ولایت شورا غړو او قومي مشرانو له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د نموړي کشر رور تعدین د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکي.
دوستانو له کندهار څخه د ازادي رادیو د خبريال صادق رښتینی په ریپورت کې مو د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه اوریده. تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړي د افغانستان د ولسمشري مانی پوخانه مرستيال وایي د هیواد د وسنۍ ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې پر اساسي قانون بیا کتنه وشي او تعدیلات پکې راوستل شي. خان محمد سیندی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د پوخانی ولسمشر مرستیال وایي په افغانستان کې د یوې مسؤولې سیاسي دستګاه نشتون لامل شوی چې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې پرمختګ ونه کړي او وروسته پاتې شي. محمد یونس قانونی د پنځشنبه په ورځ د توزیع قدرت سیاسي د ایجاد هویت ملي تر نامه لاندې په کابل کې په یو کانفرنس کې وویل د وسنی نظام په جوړښت کې د ځانګړو کسانو د غوره کولو په هدف د مصر، فرانسې او امریکا له اساسي قوانینو نه استفاده شوې ده چې د ده په خبره دا چاره بریالۍ نه ده او باید بدل شي. ده د هیواد د اساسي قانون بیا کتنه او پکې تعدیلات و غوښتل.
ما با ایجاد ساختارهای سخت
دو بل من په اساسي قانون کې د سخت افزاری پر رامنځته کولو کولې شو چې د ملت جوړونه د ګډ هویت د پیدا کولو د پراختیا په لور د تګ او د بحران او کړکیچ د حل لپاره زمینه برابرول شو. له دې امله زما وړاندیز پر اساسي قانون بیا کتنه او د افغانستان واقعیتونو ته په پام د تعدیلاتو راوستل دي.
کټای عینی افغانستان
د ټینګار وکړ چې په هیواد کې د ځواک د ترلاسه کولو کړکی چونو ډیر فرصتونه له خلکو واخیستل او په افغانستان شاته پریښود. د بوبل نن مونږ په یویشتمه پیړۍ کې هم یو بیمار افغانستان لرو چې هویتي ستونزې لري. ښاغلی قانوني ټینګار وکړ چې د افغانستان ستونزه باید د مخورو په ګډون د سیاسي او فرهنګي خبرو اترو له لارې هوار شي. دا خبرې په یاد کانفرانس کې چې د افغانستان د نخبګانو د سازمان لخوا جوړ او یو شمیر دولتي او غیر دولتي مسؤلینو او پوهانو پکې ګډون کړی و وکړي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیې قمندان جنرال عبدالرازق وژنې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډېر ښه دوست او وطن فعال افغان له لاسه ورکړی. جنرال سکاټ میلر پرون د هغه برید پر مهال چې جنرال عبدالرازق پکې وژل شو د کندهار د والي په دفتر کې. د برتانی یو جک پولیس چارواکي ویلي د هلمند چې د ولسی جرګې انتخابات به په افغانستان کې د وی باثبات راتلونکي او دیموکراسي په لور یو بل ګام وي. د فراه ولایت د پولیسو چارواکي د مخدره موادو د قاچاق په تور د هرات ولایت د 15 اوسیدونکو د نیولو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن او د 2 روپۍ هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون وویل چې په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د تریتم شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیه په خاطر ګډون نه کوي. په فنلند کې وی محکمې د کډوالو دی وی مخالفي او د روسیې د پلوی وی پانی موسس د ناروا تورونو او غلطۍ په تور په 22 میاشتو حبس محکوم کړي. او د روسیې دفاع وزارت وایي وجیټل وتکې د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده او دواړه پلوټانې لادره کړي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د دی ال نه د ارش دوله الوتکې پلوټانو مخکې لدی چې الوتکه د جنوب لویدیځ کرسنادار سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو راپریوزي خپل ځانونه د پراشوت په وسیله ورزولي. بیان زیاتوي چې د پلوټانو د مندل لپاره عملیات پیل شوي دي. دوستانو تاسو زموږ غږ لاسادې رادیو راوړې. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د سهار رادیو خبرونه د اف ام 5.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی رینه وځد شي زموږ د وی پانه لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي. بلکې زموږ په وی پانه کې زموږ خبرونه ریپورتونه له نور تفصیل اکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مودا وی پانی پاتا دا. او سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
زمانو محمد اعظم اصغری دی پوسټ را تر لیکل شوې دی د هالند تر څو هغه پوسټ پک زتر لاس کړ
شوې دی تر لیکلی چاره لیکلی
خپلوان می دی هالندی جبه یو کتاب دی او په موبایل کې دوی چې یو ټلیفون هم دی
کوم وخت بنم د پوسټ د طریقه چا شي در تر لیکلی
bale بس دوستانو را لیکلی دی د واگان او بز کریمونه د شان راغلی وو اما یو واستون چې پکې موجوده و هغه څه چې په دغه پوسټ کې وو مصرف د وو دو چان شوې دی مثلا اتر پکی وو او لخت کریم دی چې د غونه تقریبا 3000 افغانۍ چاره نه و مشکل په اساس باندې مودا کار کړ.
با د یو سلامونه می هغو تای مسافرو جړو پړو قربلو تای
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجله په هم دي ځای پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو تفصيل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې لوستل شي. بل خبرونه کې آرش همایون در سره دی. آرش همایون ستلمشي.
تشکر ان صاحب.